ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د مغربي ملکونو د پوځي اتحاد نیټو د مشرانو غونډه نن په واشنگټن ډي سي کې شروع شوه او د روس خلاف په جنگ کې ښکېل اوکراین سره مرسته د غونډې لوي موجوده. د ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوی دفتر یونیما په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د اخلاقي سارنې ترنامې لاندې په پراخه کچه د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي. او په خوانیو افغان ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی په ګلمن د بریډ غندنه کړي او د هغه په ټفي کېدو یو خوشيني سرګند کړي او د روغ صحت دعای ورلغوختي. ګلمن وزیر د اسلام آباد په پیمز روغتون کې لا هم په وینټیلیټر پروت دی. خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم او ریموم سره اوسئ.
مشایزه مشواخ ومنده وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی اونند نه ورځ د کال 2024 رښتم جولای د میاشتې نه منیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د مغربي ملکونو د پوځي اتحاد نیټو د مرسر مشرانو غونډه د واشنگټن ډی سی کې نن شروع شوې ده او د روس خلاف په جنگ کې ښکېل اوکراین سره مرسته د غونډې په ترجیحاتو کې شامل نقطه ده. توقع ده چې د نیټو مشران به په هغه منصوبو یا هغه منصوبې ته ختمي شکل ورکړي چې د اوکراین پوځ سره د مختلفو ملکونو انفرادي مرستې په یو مربوط پروګرام کې راوځي کړي. زموږ همکار رحمان بنری صاحب هم هلته موجود دی ورغله دغه غونډې ته لږ څه تفصیل اخلو. بنری صاحب تړي مشه
مهرباني
وکړئ. بنری صاحب د غونډې مهم ټکي څه دي ترته ویل؟
نن دغه ټکو ته وایمه نو د دې غونډې کما لومړی لوی هدف دی هغه دا چې د اوکراین سره ناټو غړي هیوادونه په انډیویجوال یا شخصي یا ذاتی حیثیت کې کومه کومه پوزي وي. خو دې بلدي غونډې په آخر کې ډېر ډېر د کوشش کوي چې موږ په شریکا د یو پیکج په شکل کې اقتصادي او پوځي کومه یو لار خپله. اوکرین د ناتو غړي جوړې دي او جوړېدل پکار دي او اوکرین دې تیار دي کنه دا
بنری صاحب کزماغه اورې خبرې خپل لګي غوندې تیزې کې ساسې غبر په کلار راځي شاته شور ډیر زیات دی.
ها زماغه تاسو اورې شپه کوم څه
وسه سم دی اوس اوسې دي.
ها زه دا څه وایم چې د ناتو په دې غونډه کې د اوکرين د مسلې نه یا د موضوع نه بیرته د هندو انډو پیسیفیک مسله هم اهمیت لري. البته په دغه موضوع باندې د ناتو سره مشرزه مشران چې دي یا ممبران چې دي دا غو ټول رائے دی. نن دلته راوند ټیبل یا یو سیمینار وشو چې هغه د ناتو د غونډې په شروع کې پکې ګډونوال شریک شو. پنړی کې خزوتا یا میرمنو تا ورپیخ چیلنجونه یا مشکلات چې دی باغې باندې پاتې او دا غیله لپاره سګامونه غسته شي هغه اظهار شو. البته د افغانستان د میرمنو په حق لا چې کل د ملګرو ملتونو ځانګړي نمائنده دغه راوند ټیبل ته وینا کوله نو هغه ول چې هلته د میرمنو وضع د قوي چیلنج سره وخته یو داسې ناورین سره مخ کې دی چې نړۍ به بیا منګولې مروړي. لہذا نړۍ له پکاره چې په افغانستان کې د میرمنو مشکله وضع یا حالات چې دی د لپاره زړه زړه ګامونه پورته کوي. اشفاق مومن صاحب نن با مازیګر 15 بجې د امریکا صدر هغه جو بایدن د دې تالار لګ فاصله کې یو ونډې ته وینا کوي او دغه شانتي بلند د دې ونډې رسمي اغاز یې د ناټو کیږي. دلته نور هم ایونټس روان دي. د نړۍ د بدر شوادونو چکم سر مشرۍ او بشران راغلي دي. دا غو ځان ځان لا انډیویجوال ونډې هم دي ملاقاتونه هم دي. نو څنګه چې ورځ مخکې زی معلومات برازي او تاسو شرکو البته 16 زو کې بلکې اوس دی وخت مشهور شوی د ډیفنس د ناټو چکم سیکرټری جنرال دی د هغه په مشرۍ کې د بندو دروازو شاته ډیفنس ریویو یا پریزنټیشن په نوم باندې دفاعي چیلنجونو ناټو ته کوم ورپیختي هغه باندې پریزنټیشن روان دی. میډیا کیمرا هلته اجازه دور کوي. هکله چې هغه د پاتې رسول یقینا هغه باندې وکړي.
منیری صاحب د ناټو د مشرانو غونډه په داسې وخت کېږي چې په نړۍ کې دوه درې داسې غټې ستونزې دي چې په هغې باندې تیر ورځ د امریکا د چارواکو لخوا هم ځینې بیانونه راغلي وو چې په هغې کې یو د اوکراین شخړه ده، یو د منځني ختیځ شخړه ده، درېم د چین په اړه باندې چې د غربي ملکونو کمی اندېښنې دي، په هغې باندې به هم په دې غونډه کې ویل کېږي چې بحث کېږي، او دا هغه درې غټې موضوعګانې دي چې په هغې باندې د غربي نړۍ تحفظات دي، او د هغې په دغې باندې وخت په وخت ذکر په غونډو کې هم شوی دی، غونډې هم شوي دي. دا راته وایي چې دې غونډې ته کم کم ملکونه چې کم غټ نمونه کتاسیات کوي چې هغه نه دي راغوښتی شوي.
ناټو غونډه کې خود چې کوم دوه درش غړي هیوادونه دي، د سره مشرانو غونډه هغه کېږي، او دې کې ټول مشران شریک دي. د کوم هیواد د صدر راغلی، د کوم چکران دي صدر راغلی، لکه ترکیه صدر په دې کې موجود دي. تاسو سم خبرو کول دا په داسې حال کې کېږي چې نړۍ د یو غټ مشکل سره مخ ده. په ځانګړې توګه د چین او روس بلاک د اوکراین په مسله کې یو غټ چیلنج دی. څنګه چې ناټو دا خواهش کئی او اوکرین په غړیتوب کې شاملولو کوشش کوي، ان دا پریکړه به کیږي په دې کې چې هغه تیار دي. دومره روس یا رشیا چې دا هغه په دې باندې ناخوښي خای او دا غو ایګریشن یا دا غو وسوسه واقعي نو دې ته هم دی ګوري. آیا اروپایي هیوادونه چې کله ناټو دا فیصله کوي نو د پولند او د اوکرین په غړیتوب باندې دا غو چې نه جوړ سکے دي، یو خدای اختلاف ته دې باندې غټ باز دی. دا چې اشرف غنی صاحب د انډو پیسیفک ذکر تاسو کو نو پای کی هم د ناتو ټول کړي هیوادونه په یو ټول په یو سره نه دي. مثال په توګه امریکا د انډو پیسیفک په مسله کې د چین سرغړونه، داغو اګریشن د امریکایي ائتلافیانو خلاف باندې فکرمندي خای، او وخت په وخت د پدې باندې دیوبل سره سفارتی تعلقاتو کې لاندې باندې هم راځي. هغه شان فکر جرمنی نه لري په اروپا کې داغو تصور د انډو پیسیفک پالیسي باندې بدل دي. نو دې سره سره دا تاسو ته سوال یو بل غټ دي حالاتو کې یو بل خبر هم دا واغدار شي په مزلي ختیس کې هم جګړه روانه ده، د حماس او اسرائیل ترمنځ. نو د پیزا او بیاي می غونډه موقع، یعنی دا وخت دې دا حساس وخت دی، او پدې کې ټول هیوادونه د تمامو مسلو باندې د یو بل سره 100% سلف صدې اتفاق نه لري.
بنیر صاحب، دا خبره مې زکه وکړه چې د ابزرورز په هیڅ باندې هم ځینې هیوادونه د غی نمائندگان یا د غی لخوا هم ځینې خلک راغوښته شوی دی غونډې ته، لکه مطلب مې دا و چې پاغي کې کم داسې ملکونه دي چې د غی صحافیان یا سینیئر چې کوم پولیټیشن سیاست مداران دي یا نور داسې کوم خلک راغوښته شوی.
د ناټو دوه قسمه غړي وي، یو نان ناټو الایز، یو ناټو الایز. نو څومره چې الایز دي ټول موجود دي، په دې کې نان ناټو الایز ابزرورز موجود دي. تاسو وایئ په دې کې د نړۍ نه ان جی اوز یا خاص شخصیتونه چې دی غم را بلل کیږي، دا فیصله د کوم هیواد سره د امریکا د تعلقات په بنیاد نه کیږي. ناټو یو داسې تنظیم نه چې امریکا یې غړي دي او جرمني یا برتانیا یا فرانس یې غړي دي. نو په دې کې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو نه نږدې د دوه درش نه زیات انفلوئنسرز یا داسې شخصیتونه راغوښتل شوي دي چې هغه په نړۍ کې په خپلو خپلو شعبو کې، په خپلو خپلو پروفیشنز کې، پیشو کې په اولسونو باندې یو جوړ اثر کړی دی، او هغه په مختلفو غونډو کې تقریباتو کې هغه ویلا غالې کې خبرې وکړي. نو داسې شخصیتونه راغوښتل شوی دي د مطبوعاتو یا میډیا د ازادۍ یا د غیر بلنې په خپل ځداس دغه چې ناټو تنظیم د نړۍ د هر میډیا اوټلټ کم چې لیګل اوټلټ دی، یعنی قانوني مطبوعاتي هغه د ترټلی شي یو پروسس دی، یو عمل دی چې تدلته یو خپل خبريال را لګي دغه لپاره اجازه وغواړي، او تا کته دغه په هغه ضرورتو پوره پریوزي ترټلی شي. د نړۍ د سلو خوشا کدا نشریات خودل کیږي، د ایجنسیز یا مطبوعات کم آؤٹلیٹ هغه په ذریعہ باندې او د 50 خو شاعر نړۍ د هیوادونو ټلویزیون اخبار سوشل میډیا یوټیوب خلک راغلي دا ما شاده چې کم منظر تاسو وینئ د دې کې د میډیا خلک دا تاسو کوم نه میډیا خلک راست
ډیر مننه ډیر مننه بنو رس تاسو مننه مننه د امریکا ولسمشر جو بایدن بدی اونۍ کې د ناتو د نوي پراخشوي اتحاد غړو ته د یو سرمشريزي لپاره خرغ لاست وایي او چې هدف به د اوکراین د راتلونکي دفاع لپاره پلان کول وي او ځنې سارون کې وایي چې ترامپ ثابته یې ک بایدن د خپل راتلونکي په اړه باندې د ډیریدون کې شکونه په مینس کې د نومبر ټاکنه للاس ورکی لسپینی مانی څخه د انیتا پاول په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکارا نگین شاوړان دی کوي
لوی پښتنه چې په دې سرمشریزه کې د ترانس اټلانټیک اتحاد ورسره مخ دی دا د چې اوکراین با سومره وخت په دې جنگ کې قائم پاتې شي او د امریکایانو او مخ په زیاتې دونکې خاموشه اندېخمن منتهدینو لپاره ورته د ولسمشر جو بایدن په اړه پښتنه کې دی شي چې ځان د اوکراین تر ټولو لوی اتل پتو غماریفي کوي د ګل یادو شمبي پورز یو اتیا کلن بایدن ویل چې هغه د ولسمشرۍ په سیالۍ کې پاتې کیږي په داسې حال چې تیر میاشت هغه د کمزوري مباحثه ورسته د هغه څخه د ولسمشرۍ د سیالۍ نه د وټلو غوښتنه زیاتېږي پروانه اونۍ کې په واشنگټن کې د غونډې په محل سپینی ماڼۍ د دوشنبه پورز هغه پښتنې رد کړې چې د ناتو متحدین پر اندېښمن دي چې د مشرتابه په کچه دا درزونه کول شي دا 15 کلن اتحاد کمزوري کړي
موږ د خپل متحدینو څخه د دې هیڅ نخې نه اخلو برعکس هغه خبرې ترې چې موږ له دوی سره مخ نه کوو دا دي چې دوی د دې سرمشریزی په اړه خوشاله دي دوی د امکاناتو او هغه شیانو په اړه خوشاله دي چې ممبئی په ګډه تر سره کوو په ځانګړي توګه د اوکرين سره د مرستې لپاره
شینن کې وایي په داسې حال کې چې د ناتو مشران په حقیقت کې اندېښمن دي دوی د ته پام کوي چې د امریکا په سیاست کې د مداخله په سترګه ورته ونه کتل شي
زه فکر کوم چې په ناتو کې اندېښنې شته کې دي چې د ناتو د هیوادونو مشران جو بایدن خوښ نه وي حکومت د ترامپ د صدارت وخت ګورو نو هغه یعنی ترامپ یو شمیر داسې خبرې کړې وي چې په حقیقت کې د ناتو په ضد وي او زه فکر کوم په ټول صداقت سره چې د ناتو ډیره هوادونه به بایدن ته ترجیح ورکي بیا اړینه نه دا چې دوی دومره بایدن پلووي مګر دا هغه شایان له عمل چې ترامپ د ناتو په اړه ویلی او غوښتي کړي خو دوی نه غواړي چې په دې اړه په عامه توګه ډیر څه وایي ځکه چې بیا به داسې ښکاری لکه چې دوی د امریکا په ټاکنو کې لاسوخه نه کوي دا هغه څه نه دي چې دوی باید وکړي
او په اتحاد کې د مشرانو ترمنځ نور اختلافات هم شته د هنګری خې اړخي مشر په دې ورستیو کې د روس لولس مشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه او ځان یې د دوه خلیفینو ترمنس د پولی پتوګه وخایو په دې سرمشریزه کې دوه دیش کسیزه ډل پلان لري چې د یوکرين د دفاع په برخه کې د واشنگټن رول په غاړه واخلي
میرمن او خاغلو په تیرو دونی مخلونو کې ډیر کم او لګ دی او اوس ډیر لګ د څوک پاتې دي چې د دواړو جنگیالو سره خبري وکړي هنګری په دې لګو کې یو دی
د دې سرمشریزه په جریان کې یو شی امکان نه لري پښخړه کې پرمختګ پوتین وای یوکرين د هغو شرایطو په اړه خبرو ته تیار نه دی چې د پوینا له هغو سلورو سیمو څخه د یوکرين ازواکونو وتل هم شامل دي چې روسي د الحاق په حال کې دي یوکرين د عادلانه اصول په لټه کې دي چې د هغې ټولي خاوري پکې شامل وي او د یوکرين مشر به د دې اونۍ په سرمشریزه کې برخه واخلي ترڅو د هغې لپاره او پر راتلونکي کې د ناتو غړیتوب لپاره فشار راوړي د اتحاد د شنبه په ورځ په واشنگټن کې غونډه کوي د وایس اف امریکا د انیتا پاول لپاره نگین شاه وی او ای ډیوا ٹی وی واشنگټن
د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه په داسې وخت واشنگټن ډي سي کې ترسره کیږي او پکې اوکراین سره د روس په ضد ملاتړ ترټولو لوی موضوع ده چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نن په ماسکو کې د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره هم ناسته کړې ده. د ډیو همکار صدقت جان دا وخت را سره دي تفصیل او نور معلومات راغی نه خو صدقت جان سره ویل
مهرباني اشفاق تر
مننه صدقت جان صاحب د هند وزیر اعظم سفر او پاغه کې د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د هغه ناسته د بحث غټه خبرې سوي.
ډیره مهرباني. مودی پرون د ګل پورز د پدورزنی سفر باندې وبخي پدورزنی سفر باندې پرون او وبخي رسیدلې ماسکو ته او په مهمو دوړخیزو تعلقاتو په اقتصادي د اقتصاد په برخه کې په همکارۍ خبرې اترې کړې دي دواړو مشرانو او ډېر تود هرکلی ویل شوی دی مودی ته په ماسکو کې. مودی په خپل اکاونټ باندې په ایکس یا پخوانی ټویټر د هرکلی چې هغه ته کوم هرکلی شوی او هغې تصویران شریک کړي دي ویډیوګانې شریکې کړي دي نو ډېر تود هرکلی ورته ویل شوی وو. دواړو بیا د نهې په ورځ رسمي خبرې اترې هم کړې دي او مطبوعاتو سره بیا هم مودی خبرې کړې دي پوتین هم خبرې اترې کړې دي. نو پوتین د دې خبرې تصدیق کړې ده چې دوی په د اقتصاد په برخه کې په همکارۍ خبرې اترې کړې دي او پوتین ویلي دي چې تیر کال د دواړو ملکونو په تجارت کې شپږ شپېته فیصده اضافه شوې وه. دغه شان هند یو چارواکي ویلي دي چې په کال 2023 2024 کې د دواړو ملکونو د تجارت مالیت چې دی نو هغه 15 بلین ډالر ته رسیدلې وو. په دې کې 15 بلین ډالر چې دی مالیت دا د هند د روس نه تیل درآمد کړي وو او 4 بلین ډالر چې دی هغه د هند برآمدات یا صادراتو روس ته. د دې ترڅنګ دواړو په ماسکو کې د په فضا کې په خلا کې وبخي د اټمی ټیکنالوژي یو نندارتون هم کتلې ده نمایش هم کتلې ده او په دې اړه باندې د تصویران هم شریک شوې دي. په کومه ورځ چې مودی ماسکو ته رسی په دغه ورځ روس په یوکرین باندې یو شمیر میزایل ورولې وي او په دې کې په کیف کې په د یوکرین په سرخار کیف کې یو د ماشومان یو لوی هسپتال هم لګیدلې ده او په ګرد هیواد کې لږ تر لږه سل وی کسان وژل شوي دي. په دې اړه باندې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سیکیورټی کونسل غونډه هم نن کېدله. مودی ته د هر تود هر کلی ته په کتنه د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی په ټویټر یا په ایکس باندې خپل یو پیغام کې ویلی دی چې هغه مایوس شوی دی او دا د تکلیف خبره ده چې ګوري د دنیا د یو لوی جمهوریت مشر چې دی هغه داغه په قول د یو قاتل سره یو خونی قاتل سره ویني زو هغه دا کوټ تکرار کوم چې د موست بلډي کریمینل ان ماسکو چې لکه په ماسکو کې یو خونړی قاتل سره هغه ملاقات کوي یو خونړی مجرم سره هغه ملاقات کوي اشاره د روس صدر ولادیمیر پوتین توا. د امریکای خارجه وزارت هم په دې اړه تبصره کړې ده او ویلې دي چې دغه تشویش د روس او د هندستان په تعلقاتو خپل تشویش هندستان سره نیغ په نیغه شریک کړي دي او د امریکای د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ترجمان میتیو میلر په واشنگټن کې خبري اعلانو ته ویلي دي چې امریکا توقع کوي چې هغه ملکونه چې روس سره شکیلتیا لري هغه به دا خبره روس ته وریادوي چې د ملګرو ملتونو چارټر او د یوکرین د علاقائي سلامتیا پام نه وساتي.
صدقه جان صاحب د دغه سفر په وخت کې تاسو ګوري دی وخت کې په نړۍ کې لوی ستونزې روان دي او پاغه د غربي ملکونو چې کوم پوځي اتحاد دی د هغه غونډه هم په دا وخت واشنگټن ډي سي کې نن شروع کیږي. دی وخت چې تاسو ګوري د سفر ته ګوري څومره اهمیت لري؟
اهمیت خو په دې وجه ده چې د سر مشریزي غونډه چې دا د دې اهم موضوع د نیټو ملکونه غړي ملکونه به دا ژمنه کوي چې یوکرین سره د خپل ملاتړ اظهار وکړي. په دې غونډه کې به په نیټو کې د یوکرین د شمولیت په لارو چارو هم خبرې ترې کیږي او د نیټو سیکرټری جنرل یانس سټالټنبرګ دا هم ویلي دي چې دوی به کوشش کوي هغه ملکونه چې په انفرادي توګه یوکرین سره امداد کوي دا یو مربوط دي ته یو مربوط شکل ورکړي شي. نو د دې اهمیت خو په دې هغه دي چې ډېر زیات دي چې لکه نیټو یوکرین سره خپل ملاتړ بیا تکرارول غواړي او په دې لړکی ممکن ده چې نور اضافي امداد اعلان هم وشي. بلخوا روس خپل په یوکرین په کال 2022 کې په یوکرین د حمله وروسته مغربي ملکونو د امریکای په شمول په روس باندې اقتصادي او بندیزونه لګولې دي. نو روس په دې وخت کې یو د فنړیواله کچه په سفارتي کچه د تنهایی ښکار دی. دغه تنهایی لري کول د پاره چین روس چې د چین سره شمالي کوریا سره دغه رنگ هند سره خپل تعلقات زیات کړي دي.
ډیر مننه صدقه جان صاحب تاسو
مهرباني
مننه.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او عمر کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
زمونږ اردن کو د دې وخت پرونه ته واګیه. د امریکا صدر جو بایدن وایي چې د پخوانی صدر ډونالد ترامپ خلاف د بیا انتخاب په سیالي کې پاتې کېدل غواړي. په لومړی مباحثه کې بایدن د مشکل سره مخ وو. د وایس اف امریکا خبريال دې تکتنه کړې دا چې د امریکا رائے ورکوونکي څه فکر کوي چې صدر لرا د صدارت امیدوار پاتې کېدل په کار دي او کنه. په دغه نور تفصيل تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
تیر مباحثه کې بایدن د مشکل سره مخ وو او په دې وجہ د دنه غوښتنې کیږي چې د ځغل نه وفات شي. خو د بایدن کمپین دغه غوښتنې ردوي او په دې هفته کې د ټاکل شوي فعال کمپین سره سره بایدن د جولای په دې میاشت کې د 500 ملیون ډالرو اشتهارات هم خپروي. بایدن د جمعې په ورځ ویسکانسن کې یوې سیاسي جلسې ته وویل چې د پسغل کې پاتې کیږي. رائے ورکوونکي سابرینا جارڈن وای دی اوس هم یو ښه کاندید دی.
باید هغه مستقل مزاج وي. زبداونه ویم چې هغه دی د هر سنه انکار وی خو د مستقل مزاج او په خپل خبره د کلک پاتې کېدل په منځ کې دی وی. باید هغه خلک خبر کړي څنګه چې نن کړی دی چې هغه نو رسته کیږي تر څو چې داسې غیر معمولی صورتحال نوي را مخته شوي دی زما کاندید دی.
ورای ورکوونکي جاناتن لافټیک لا فیصله ته نه رسیدلې.
څنګه چې د حرکتونو د داسې سړی نه دی ته مخ نه شاړولې او نه بیا څوک ځوانیږي او نه زوړ عمر ته شکست ورکېدلې شي.
د مباحثې نه پس د بایدن بیرته کمپین ته راوتلو د ډیموکرات ووټرې الیس جانسټن اندېښنې نه دي کمې کړې.
I don't feel confident.
زه د دې انتخاباتو د ګټلو په اړه د بایدن د توان په اړه ډیره باوري نه يم او دا ما ډیره ویروي.
د مباحثه په وخت د بایدن وکړې او فیسر اشاره دلو یا غل کېدلو د کالیفورنیا درایور کوونکی لیمون پیرسن په شان د ټرمپ د مرسته اعلانو هغه د روس نور هم مضبوط کړي چې وای د دې سره د ټرمپ په اړه قابل نه دی.
بایدن چې سویلی دی دا غیر علاوه د دخلي نه نور صداش نشي راوتل چې زمو سوچ بدل کړي او هم دا خبره د ټرمپ هم ده.
د جارجیا رای ورکونکو جیفری تناریلی وای د بایدن مباحثه هر څه نه خای
جو بایدن از ویری پاسیو
زما په خیال بایدن ډیر جذباتي او ډیر هوښیار دی زما په خیال هغه خړول مباحثه نه تکړي ځکه چې هغه د خلکو په تمو پوره نه او هغه هغه څه کړی چې خلکو د دنه د څه تامل لري
د هغه د کمزورې زور یا انرژي په وجه د واشنگټن ډي سي رای ورکونکو هینا سوبلوویچ د یو نوې کاندید په اړه سوچ کولې شي
It was kind of clear to me
دا خبره په یو ډول ماته سرګنده و چې بایدن کېدل شي هغه شان نوی چې څنګه په خوا وو او زما په خیال کې دوی د بایدن په ځای یو نوی کاندید راوړاندې کړي نو زه به یې مرسته کوم
د میشیګن ډرایور کوونکی لکس زیدان وای ک ډیموکرات یو جدا کاندید راوړاندې کړي نو باید دوی په دې کې تادی وکړي
There's a lot of conversations that need
راتلونکي میاشت په دې ډېری خبرې را مخته کیدونکې دي چې ډیموکرات ګوند څه کولای شي چې خورواره ډرایور کوونکی د ګوند کلک مرسیالان جوړ کړي او هیله ده چې د نومبر نه مخکې دوی ځان مضبوط کړي او ګینه مونږ د ټرمپ صدارت بیا لیدل شو
د بایدن مرستیال صدر او ځل کې شامل د ملګری کاملا هریس د بایدن په ځای د پارټي د نوو کاندیدانو را مخته کیدلو په نوملړ کې اډم بنه دا خو د کالیفورنیا رای ورکونکو سټیفنی بورس وای دا سمرست نشي کولای
کاملا وود ټیک اوور وچ آی وود
کاملا بل مخته شي کوم چې زه خوښوم خو نړۍ چې څنګه ده او کوم تعصب چې روان دي ترامپ د بایدن په مقابله کې کاملا هریس ته په اسانۍ سره ماته ورکړي
بایدن د کاندید په هیڅ خپل حالې ځلې کوي او د کمپاین واړی چې په دې هفته کې اډم بنه مېرمن جل بایدن په دریو ریاستونو کې د پوزي کورونو سره وویني او راتلونکي کې هفته د ریپبلیکن ګوند د کنونشن په مقابله کې بایدن په ټیکساس او نیواډا کې وینا کوي د وایس اف امریکا د خبريال سکاٹ سترنز د لپاره ارباب محمود علي وایس اف امریکا ډیوا واشنگټن ډي سي
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف افغان ماشومانو کې د ذهنی فشار یا د ذهنی دباو د ناروغیو د زیاتیدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده وایي چې په افغانستان کې څلويخت سلنه ماشومان د دغه ناروغي یا دغه رند سره مخ دي او بل خدای ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوی دفتر ونامه هم د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د بشري حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړون کې بنسټ بللې ده په دغه باندې د وایس اف امریکا افغان سرویس د خبريال وحید فیضی راپورت استو باندې کو
یونیسف د دوشنبه پر ورځ جولای 8مه په ویلامه کې ویلي چې څلور وسره نه ماشومان چې عمرونه د 15 او 18 کونترمنځ دي شدید استراب تجربه کوي دا له استراب سره د نړۍ د نورو هیوادونو د مخامخ ماشومان په پرتله لسرنه لوړ رقم دی په راپور کې راغلي چې په هر سلو افغان ماشومان کې 15 سخت خپګان تجربه کوي یونیسف وایي چې د جګړو دوام کډوالي او بې ځای کېدل د بې وزلۍ زیاتېدل او د ناچاودونکو توکو د چاودنې خطرونه د غوړونې ناروغیو عمده علتونه دي ملګرو ملتونو ویلي چې د نجونو په تعلیم باندې طالبانو بندیز دراتونکو په اړه د ډیرو افغان ماشومان د ناامیدۍ سبب دی او په دې کار سره ماشومان ته روغتیایي او نور ابتدایي خدماتونه محدود شوي دي
دا د اندېښنې وړ دی دا ډېر جدي دی او د ماشومانو لپاره ډېر ستونزې او کړاوونه رامنځته کوي په خاصه توګه هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د بعید څخه پاتې دي یا ښوونځي ته نشي تلی ماشومان وجه ممکن د دغې اضطراب درانه کارونه وي شاخه کارونه وي ناامني وي په کلیو بانډو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ هغه ماشومان وي هغه ماشومان چې دوی مثلا په روغ دی وي په مخدراتو کې باندې
بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بشري حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړون کې بنسټ بلل دي یوناما وایي چې طالبانو په تیرو نږدې درې کلونو کې د اخلاقي څارنې ته نام لاندې په پراخه کچه د افغانانو او په ځانګړي ډول ښځو بشري حقوقو تر پخو لاندې کړی دي په تیرو نږدې درې کلونو کې د یوناما د بشري حقوقو څنګ د ښځو پر وړاندې 215 او د نارینه پر وړاندې 8 او اتمیش موارد مستند کړي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل لارښوونو تطبیق پر مهال زور کارولې دي په راپور کې راغلی د 2023 کال جنوري کې په بدخشان او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د پاسپورتونو او تذکرو د عکسونو لپاره د تبلیغاتو په ګډون د ځایي کاروبارونو هغه تبلوګان لری کړي یا پوښلي چې د انسانانو یا حیواناتو عکسونه یې ښودل. همداشان د 2023 کال د جنوري او اګست ترمنځ په هلمند ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په لږ تر لږه دوه موارد کې نادولتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د چاودونکو مهماتو د خطر په اړه د پوهاوي یا عامې روغتیا په کمپاینونو کې هغه معلوماتي مواد ونه کاروي کوم چې کارتونونه د ښځو، نارینهو یا ماشومانو رسمونه یا عکسونه لري. د یونما راپور کې طالبان د حکومت لخوا غبرګون ته هم ځای ورکړ شوی چې د اسلامي ارزښتونو ته په پاملرنې د یونما لخوا یاد شوی سرغړونو په باب وضاحتونه ورکړ شوی دي. طالبان حکومت ویلي چې حکومتونه مسؤلیت لري د خلکو د فزیکی امنیت سربیره د هغوی رواني امنیت ته هم پاملرنه وکړي. یونما وایي د طالبان دویم ځل واکمني په نوي ملسیده کې د هغوی د تیر واکمنۍ په څیر ده، ځکه هغه مهال هم بیلابیل محدودیتونه وضع کړي وو. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا نه آرام ځلې شمالي وزیرستان کې په یو وسلوال بریټ کې د پوز یو افسر وجل شوی او څلور نور جوبللی. په شمالي وزیرستان کې په هدا پی پی خ کې هم یو بلتن وجل شوی دی او په سیمه کې په یو کور ماټر ګوله ورزیدلې چې پکې درې زنانه جوبل شوی دي. د ډیبو خبري اعلان د بیټنی د وخت مخسرہ ټلیفون دلاره ملګری دی بیټنی سره ستړي مشه.
مهرباني اشفاق صاحب.
بیٹنی صاحب کا دغه په خو لند تفصیل راکئ ورسته حالت څه ده؟
اشفاق صاحب، د نن په خبر پښتونخوا په جنوبي ضلع کې 15 پیښې شوې دي. خو تاسو کوم پښتنه وکړه دغه لوړی پیښه په شمالي وزیرستان کې شوې او د پاکستان د پوز هم تایید کړي او د ویلي چې په دغه بریټ کې د پاکستان د پوز یو افسر چې کپتان دی او اوسه په نوم بنیاد شوې په دغه وسلوال بریټ کې ورل شوې دي. فوز دا وکړي چې دوی ته استخباراتي معلومات ترلاسه شي او کله چې دوی د وسلوالو پټن ځای ته لاړل نو وسلوالو په چې دا وړاندې نه پټو نه تار ډزې پر کړې او په دې کې دغه افسر چې دوی ورل سوې دي. خو د علاقې نه بیا ځای چې کوم ولسی یا ځای خلک دي هغه وایي چې امریکا دی واته وویل چې دوی تر ډېر ساته پر ډزې او دغه سي په علاقې کې د ماټر ګولو اوازونه هم اوردل چې تر ډېر ساته پر روان وو. او امنیتی سرچینو وایي چې امریکا دی واته وویل چې په دغه بریټ کې د پاکستان د پوز چلور اسکر چې دوی هغه هم جوړ سوې دي. خو بل طرف ته بیا ځای انتظامیه وایس اف امریکا دی واته وویل چې دلته له نامعلوم سمت نه ایوا ماټر ګولا په کور را ورسېدلې چې په هغه کې د دغه کور درې ځانه چې دی هغه جوبل سوي دي او هغه در بلنه دا میران شاه کې روانه ده. او انتظامیه وایس اف امریکا دی واته دا پخلا هم وکړو چې دغه د مرګ جوبل پیښې چې د شمالي وزیرستان په تپیه سیمه کې شوه کم چې د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه سره نږدې په 15 کیلومتره ختیځ کې پرتا علاقه ده. انتظامیه دا هم وویل چې دوی ته یو داسې مړی هم په علاقه کې ترلاسه شوی چې هغه په ګولۍ سره وشتل شوی او د هغه پیژنګلو د رضاولا په نوم منل شوی چې هغه تړاو چې دی د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره دی. خو تر اوسه پر دا معلومه شوی چې دی په څه علت باندې وړل شوی دی. خو دوی چې دی په خپل باندې پرټنې کوي او ګومان کوي دا د هدفي وژنې کومه پیښه وي.
بیټنی صاحب، د دغه وروستو په سیمه کې د امنیت وضعیت څنګه ده؟ دغه تل کې کوم اسکر پر ځکه شوی دی د لټنې عملیات چې کوم روان دی غي باندې یا پاغي کې د عامو خلکو زورونه او د خلکو تګ را تګ هغه څومره اغیزمن شوی دی خلکو تستونزې سړي؟
اشفاق صاحب، یو خدای ته چې په دغه علاقې کې نه امني په دوامدار توګه باندې روان ده او تاسو ته ما ویل چې د خیبر پښتونخوا دغه جنوبي ضلع کې په 50 ضلع کې نه امني پیښې رامنځته شوې دي. نه یوازې دا چې په شمالي وزیرستان کې ورسره په پولي په جنوبي وزیرستان کې هم چې د امنیتي څارواکي وایي چې په خامرنګ سیمه کې د پاکستان په پوز په پوسټه باندې بریټ شوی او په دغه بریټ کې د پاکستان د پوز دوه عسکر وژل شوي او لس پورې نور ژوبل شوي دي. او دا هم وایي چې دا هغه عسکر دي چې د بمونو ناکارولو باندې کار کولو او دغه بریټ د شپې پر مهال په باندې شوی دي او دغه پوسټه چې د افغانستان سره چې کومه د ګاډ تک تک لار ده په دې د پاسه ده او افغانستان پولیسو جوخته پرتا پوسټه ده چې انتهیز زیاته مهمه شمار لیکي شي. د سره سره پټنګ ضلع کې هم د اف سی ځواک لري اسکر تشتول سوي او دغه تشتول سوي اسکر د پولیسو لخوا ویل کیږي چې د پچټۍ کوټ راغلی وو او د دې سیمه چې دغه پټنګ کې اعظم کوټ سیمه ده او د معلومه کسان لخوا تشتول سوي دي او پولیس وایي چې دلته هم د عملیات او د لټون عملیات چې په دغه علاقه کې پیل کړی دي دغه سي پلکی مروت سیمه کې د پولیسو په یو گاډي باندې ډز شوی او پولیس وایي چې دغه دغه الکار شخصي گاډي وو چې پکې دغه کورنۍ چې ناروغان چې وو دغه پېښور ته وړل کېدل او په دغه برید کې هم د پولیسو دغه الکار او دغه د کورنۍ څلور ماشومان چې دي هغه په ځای پکې وړل شوی دي او اوس تازه او رسمي راپورونه وایي چې په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د یو شخصي بانک گاڑی چې پاره کې نقدي پیسې هم وي او د دې ساتون کې هم موجود وو چې یو بانک نه بل بانک ته پیسې وړي او دغه هم د معلومه کسانو لخوا نه وسته سول سوي دي ته دغه ورسته چې په علاقې کې وضعیت چې انتهایی زیات کړ کې جن دي او وخت په وخت د علاقې خلک احتجاجي مظاهره هم کوي او د دې دلته په علاقې کې د امنیت غوښتنه کوي دغه پیښه چې وسته
بیټنی شپ ډیر ژتو بخیزه تاسو د خبره قطع کوم د کمزه کې چې پیښه شوې دي آیا دغه د کې امنیتی اسکر نشته ځکه چې په دغه سیمه کې خو زی په زی باندې چوکۍ دي زی په زی باندې اسکر موجود دي
اشفاق صاحب دا ټول پیښې په داسې ځای کې شوې چې لکلو نلری وریا او په خریه سیمو کې درسره شوې دي او په خریه هغه سیمو کې درسره شوې چرته چې د پوز کنټرولمنت بورډز یعنی کنټ هم موجود دي او ورسره د پولیسو چې کوم پولیس لاین یا مرکزونه په نوم باندې دي او پولیسو ځای تانه هم موجود دي او په دغه علاقو کې اف سی ځواک هم پر ځکل شوې دي او سخت امنیتي تدابیر هم نیول شوې دي او ځای خلک چې کله هم لکه عبدالرزم پر ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره وي نو په دې محل دغه پښتنه خلکو راپورته کوي چې په دغه چې پوسټو باندې عام خلک زورول کیږي تلاشي اخیستل کیږي او د دوی وختونه پیجدي اغاز یې کول کیږي او چې کومه بده پیښه وسی نو د ناروغان هم تر هسپتال پر نشي رسولای او دغه پښتنه راپورته کوي چې دومره زیات امنیتي اسکر باوجود دلته لوال راشي وژنه وکي او وژنه پاس دی بیا وهم تشتي او د دې چې کم پدې باندې کول کی وی هغه نه معلومی شي دا پښتنه هم راپورته کړی چې کله د پوز په افسرانو باندې بریدونه ورشي نو هغه قتلان معلوم هم شي او هغه وژل هم شي او پر وسې چې کم جج هم تشتول سي او دغه قتلان هم د پاکستان پوز دا وکړي چې هغه وژل سي دي خو د عام خلکو چې په وژنه کې کم کسان ککړ دي هغه نه ولکې شي نه هغه ته ځاګړ ورته کیږي او نه تر اوسه پر هغه کسان چې دې دی وای چې وژل سي دي او په دغه عملیاتو کې یا دغه چې کم نه امني را
ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د پلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
خزرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غواګی په خوانی او افغان ولسمشران او اشرف غنی او حامد کرزی په ګیلمن وزیر باندې د برید غندنه کړي او د هغه جوبل کې دوه باندې خپګان سرګن کړي او د روغ صحت دواګانی ورلغوختي. ګیلمن وزیر د اسلام آباد په پیمز روختون کې دی وخت د وینټیلیټر په وینټیلیټر باندې پروت دی. د ګیلمن دی وخت درملنه کوم ځای ته رسیدلې ده او په کم حالت کې دی د ډیوه خبريال وقار احمد په دغه باندې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین سره خبرې اترې کړې دي. د غمرکت استولان لیکو
غا وضعیت غشن کریټیکل ده او مخنزي خکول بیا مونږ هڅه وکړه دلته مهم چې څومره قابل او بهترین ډاکټر کیناولای شو لغه هم وخت په وخت نورو هسپتالونو خخه ډاکټران هم راغلل بهر وادونو کې چې څومره داسې هسپتالونه وو چې غټ ولوي و داغه هغه تکړه ډاکټران سره مهم دغه ډاکټران پر اړیکې کې کړل. هر څومره هڅه چې کېدلې شي د علاج د فراغه کوو خو البته دا حالات نازک دي کریټیکل دي. په داسې وضعیت کې د دې ځای نه ترانسفر کېدل چې کوم دی هغه ځکه چې دا ایر امبولانس ته شفټ کول دی، دا وینټیلیټر دی چې وینټیلیټر لري کوي نو خطر دی. نو په دې اړ وند هغه ریسک سایډ رغت چې هغه هغه هم نه خلی او دلته هم ډاکټر امداري کمنټ کوي نو فلال دا ست څو غنښته ده فایر شوې ده البته فایر کې څوک نیول شوی نه دی او فلحال لا دا ست څه حادثه هم مختنه درغلی چې دوی څوک نسی هغه کا ګلمن ده کز من په خوانی ملګری ارمان وو کاد سنټر عثمان وو کا عارف وو د ټول چې کوم ځای ته لګیدلی دی هغه بیخی یعنی یو ځای دی اغه طریقې واردات سیم راځي په بل اړه کوم ګورو نن درې مورز دا په اسلام آباد کې پروت سړی ځایونه معلوم او ریاست تش ترغزي پر د تګ حادثه نه کوي په بل اړه ګورو مونږ ګلمن تر دې خ علاج د پاره بهر وړلې شو پاغه کې نور تاون خو پرېږده چې ریاست کړي وای هغه تش ای سی ایل ناستلو کې هم لا ډېر غټ مشکلات پاتې دي نو دغه ټول هغه څه چې د ریاست لخوا منفی دي هغه دغه شاین یعنی یو شای واضح خوي چې تر شا د خلکو ته ډاډ حاصل دی ټول کام غمجن دی خپه دی یقینا درد او خفقان زیات دی او ډیر زیات دی خو بیا هم د خپل خاور د امن او د خژوند جنگ دی حوصله بنه بیرو او میدان نه پریږدو که هر څومره گزارونه په مونږ و هم شي هر څه به برداشت کو خپل خاور چاته نو ورکو او بیا هم وایم چې څومره هم ولسونه دي هغه دی دعا وکړي ورته د لوی رب نه دعا وکړي چې خدای پاک ګلمن ته روغ صحت ورکړي
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې د قرض لپاره د آی ایم ایف خوا ته تلل زموږ مجبوری و او که دا ځل یې ترخی او مشکلې فیصلې ونه کړي نو درې کاله پس به بیا د قرض لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې ته تلل پیښیږي. پاکستان ولې وار په وار د قرض لپاره د آی ایم ایف لوري ته ځي او د دې چکر نه د وتو لپاره څه په دې اړه کول پکار دي؟ د ډیوه خبریال ارشد حسین په دغې باندې یو څېړنیز راپور تاسو وړاندې کوي.
پاکستان د نړۍ په هغه هوادونو کې شامل دی چرته چې کل آمدن کې د ټیکس تناسب ډیر کم دی. د ایف بی آر د یو تازه رپورټ لمخې تیر مالی کال 2023-24 لپاره د محصولاتو وفاقي ادارې په ټول آمدن کې د ټیکس شرح صرف 9% وه. د پاکستان 40 کروڑ آبادۍ خواوشا 40 لک خلک ټیکس ورکوي. که څه هم حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره دا شرح تر 13% پورې د زیاتولو دعوه کړې ده، خو څېړونکي وایي
قدمون اردن کو تاسو د لاس خان صاحب راپور په تکنیکی ستونزه واره ده، خو اوس ورزو د ارشد حسین احمد دغه راپور ته چې کوم منګ د هغه تفصیل تاسو ته وایي.
وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره په داسې وخت کې کړی ده چې حکومت د روان مالیکال لپاره د درنو ټیکسونو وفاقي بجټ منزور کړي چې په پارلیمان کې مخالف ګوندونه او کاروباریان پین نیوکې کوي. د کال 2023-24 په بجټ کې ټاکل شوی ده چې حکومت په تر کال 2025 جولای پورې د ټیکسونو په برخه کې 14 ټریلیون روپو محصولات راغونډوي چې د تیر مالیکال پر 30% زیات هدف دی. د اقتصادي چارو ماهران وایي د اوسنی بجټ مقصد ایم ایف قانې کول دي، څوک چې له پاکستانه د محصولاتو په څنګه کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي چې داسې د هیواد ملسپن اقتصاد د ودې په لوري روان کړي شي.
اصلاحات خو ما زونه لیدل، اصلاحات چې کوم پکارو، مثال کې طور پر مثال غټ دا پینشن والا، پینشن ډیر لوی بل دی، دا اوس تقریبا 800 بلین ته برسي او بیا به مخکې دین هم زیات رسي. نو اصلاحات منګه سو کال نه اوري چې پینشن کې اصلاحات کې منګه به ریسرچ کړي دي، پیپر هم پې لیکلې، خو نه کیږي. چې چا ټول نه زیات پکې پینشن بل دی نه هغوی خو چې بالکل مونږ د سر نه کوله. نو خا اصلاحات نور چې دی لکه اوس تاسو وګورئ چې کوم هغه طبقی دي چې ایگزمپشنز ورته ملایږي. ایف بی آر په خپله وایي چې تقریبا د کال مونږ تقریبا 2 ٹریلین روپے ایگزمپشنز ورکو. هغه ایگزمپشنز هغې باره کې ما سه اصلاحات چې کوم غټ غټ اصلاحات دي، سول سروس اصلاحات ما ونه لیدل، نو اصلاحات معمول او ما داولی دی چې خلکو باندې چې کم مخکنه ټیکس نو ورکی هغه باندې نو ټیکس دی.
وزیر اعظم شهباز شریف پرون د ګل پرز د بلوچستان سرخار کوټه کې یوې غونډه تبینا کې ویل د ایم ایف نه قرض اغستل زمنګ مجبوري وا پورونو د هیواد نسلونه غاڼه کړی دی او کومنګ د پورونو خلاصي غواړونو باید چې وفاق صوبې او اړوند ادارې په دې لړ کې کار وکړي. په دې وروستو کې د اقتصادي چارو ډویژن د سینټ کمیټې ته ویلي چې په پاکستان باندې د بهرنۍ قرضو پیټې د یو سل دیرش ارب ډالرو څخه اوښتې دي چې پکې د شخصي څانګې قرضې هم شامل دي. د وزیر اعظم د بیان یو ورځ وړاندې د خزانه مرکزي وزیر محمد اورنګزیب نړیوالې ورځپاڼې فاینانشل ټایم ته ویلي چې پاکستان په خپل ټیکس محصولاتو کې په زړه پورې اضافه نه کوي نو پراتونکو کې به هم د ایم ایف څخه ورته نورې قرضې اغستل ورپغاړوي. پاکستان هیله لري چې د ایم ایف نه د قرض پروګرام په ترلاسه کولو سره به د هیواد اقتصاد مستحکم شي. پاکستان دا وخت د ګرانې ټیټي اقتصادي ودی او د زر مبادله د کمی د ستونزو سره مخ دی. پاکستان ولې هر درې کال پس د قرض لپاره ایم ایف لوري تزي؟
د دې خو ډېر علتونه دي. پاکستان لچپا اقتصاد او مالی څنګه کې کم بنیادی اصلاحات کولو چې ځان دا ایم ایف څخه خلاص کړي نو هغه نه کوي او د دې لقبلا هیواد بیا د دیوالیا کې دوه طرف تزي قرضې نشي ستنولې نو ځکه هر وار بیا د ایم ایف نه قرض اخلي.
ماهران وايي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان اقتصاد کې ځنې پرمختګونه لیدل شوي. د ګرانې کچه چې کال 2023 مئی کې 8% ته ختلې وه سږ کال جون کې 12% ته راټیټه شوې ده. د ونډو د بازار په کاروبار کې هم وده شوې ده او ورسره د هیواد زر مبادله ذخایر هم 9 ارب ډالر ته رسیدلی دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ته نه غو د واشنگتن ڈی سی نغواګي. اوس هم راځو د الیاس خان صاحب راپور پلوتا. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د محصولات او افاقي ادارې ای بی آر په چارواکو د بډو رشوتونو د خلکو يرولو باندې نیوکه کړې دی. وای چې هم دغه وجه ده چې خلک په ای بی آر باندې باور نه کوي. سیډونکو وای که څه هم بے باوري یو علت دی خو دا یو کمزوري او بے ثباته حکومت دی او ورته د مالیې د راټولولو د پاره زړور ګامونه پورته کول ناممکن دي. د ډیوه خبريال الیاس خان د دغه نور تفصیل تاسو ته وایي.
پاکستان د نړۍ په هغه هوادونو کې شامل دی چرته چې کل آمدن کې د ټیکس تناسب ډیر کم دی. د ایف بی آر د یو تازه رپورت لمخې تیر مالی کال 2023 لپاره د محصولاتو افاقي ادارې په ټول آمدن کې د ټیکس شرا صرف 9% و. د پاکستان 43 کروڑ آبادی کې خواوشا 43 لک خلک ټیکس ورکوي. که څه هم حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره دا شرا تر 43% پورې د زیاتولو داوه کړې ده، خو سیړونکو وایي دې د پاره تیاریاں په نظر ناراضي ولی چې حکومت په 13 میاشتو کې 3 بیلابل منصوبې وکړې کوم چې ناکامه شوې. دوی د دې غټ علت د حکومت او اولس ترمنځ بے باوري او پمل کې روانه سیاسي بے ثباتی خایي.
تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا.
دا اولس حکومت او ایف بی آر ترمنځ بے باوري دا خلق غړي چې کم ټیکس دوی ورکوي هغه د دوی په خیر خېګړه نه بلکې زیاتره په قرضو ورکولو او حکومتي خرچو کې مصرف شي. دې سره په ټیکس مشینرۍ هم سوالونه راپورته کیږي او حکومت هم د شتمنو ډلو په ټیکس جال کې د راوستلو څخه ډډه کوي.
محمد اورنگزیب ویلی کوم خپل ټیکسونه زیات نکړو نو دا به زمونږ د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF رسته پروګرام نوی. IMF حکومت ته د ټیکس یا مالیه بنیاد او د ټیکس وصولی پراخه کول او ټیکس نه ورکوونکي پر ټیکس جال کې دراوستلو غک کړي. سیړونکو وایي پاکستان چې دا وختمو اقتصادي ستونزو کې انخته دي، د هیواد کورنۍ او بارنۍ قرضې خطرناک حد ته رسیدلي. حکومت ته نه صرف ټیکس آمدن سیوا کول وی بلکې مراعات ختمول، حکومتي خرچې را کمول سره به ورته خپل برآمدات هم سیوا کول وی. خو د بده مرغه شتمن ډلې هر کال د کربون روپو مراعات یا اسانتیاوي اخستلو کې بریالي شي او د دې ټول پیټه بیا په عام اولس اچول شي.
پولیټیکل استیبیلیټی نه یې جسکی وجہ سے گورنمنٹ بھی جو ہے اٹس ا ویک گورنمنٹ.
دا یو کمزوري او بے ثباته حکومت دی او ورته د مالیه دراټولولو د پاره زړور ګامونه پورته کول ناممکن دي او هم د دې لقبل تر دې دمه د غیر مستقیم ټیکسونو په اقداماتو ډیره تکیه کړې ده او له داسې اقداماتو څخه ډډه کړې چې طاقتور ډلو ته زیان ونه رسوي، کم چې د لوی ځمکو مالکانو، اعلی سیول او پوځي چارواکو څخه جوړ پټوله واکمنه اشرافیه کې شتون لري.
د رپورټونو لمخې د ټیکس محصولاتو وفاقي ادارې د نادرا په کومک سره پټول هیواد کې خواوشا سلور 50 لک داسې شتمنه خلک پنه خکړي کوم چې غړ غړ جایدادونه، کاروبارونه، گاڑی او بینکی کاتے لری خو ٹیکس نور کوي. سیڑون کی او اقتصاد پوہان گڑی حیواد دا موجودہ اقتصادی ستنز سخا رابستلو دا پارا تر ٹولو مهم کار پا بجٹ خسارا کابو منتلو دا پارا دا ٹیکس یا رون نظام راوستل، شتمن ڈلے دا ٹیکس دا جال دلان دی راوستل، کاروبار دوست ماحول پیدا کول، دا بارانی سرمایہ کاری پلار کے پراتو خندان ختمول، برآمدات زیتولو تا هدف اے خودل، دا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی او انسانی پرمختیا تا پام لرن دا. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت د کال 2024 په بجټ کې د پیازو نه علاوه د افغانستان واریدونکو یا درآمد کیدونکو میوه او سبزیانو باندې ټیکس سیوا کړی دی. سوداګر وایي چې د نوي ټیکس لګیدو سره به د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کې نور مشکل زیات شي. د ریوه خبريال عثمان خان یې تفصیل وایي.
سوداګر وایي په اوسنی بجټ کې د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان نه د میوه او سبزیانو په واردولو یا امپورت باندې لګول شوی ټیکس سوچند سیوا کړی دی چې د سربا تجارت او هم عام وګړي اغیزمن شي. دوی وایي وړاندې نه افغانستان سره په دواړه خيزه تجارت کې ګڼ شمیر ستونزې راپیخې شوي او دی ګام سره به د شته تجارت لا نور لاندې لاړ شي.
او چې د 1 جولای شروع شوی دی په امپلیمنټیشن شروع کړی دی او ټیکسونه دا سیوا کړی دی. دا غو چې کوم دا زموږ د طاقت نه بهر دی. دومره به دا تاجران او د امپورټران مجبور شي چې ای به دا کاروبار پری دی. او چې دا کاروبار پری دی سبزی بم دلته شارټ کیږي په پاکستان کې، فروټ بم شارټ کیږي. او چې کم یو شی شارټ شي د کچې دا زموږ سبزی او فروټ چې کم دی دا په منډیانو کې په ډیماند او سپلای باندې ده. چې مال سیوا وی ارزان وی، چې مال کم شي نو دا غا قیمتونه بیا اسمان ته وخیږي.
سوداګر وایي په دې ورځو کې د افغانستان نه پاکستان ته خوبانې، بادرنګ او ټماټر را روان دي او دین پس په نور میوي او سبزيانې راتل هم پیل شي. دوی وایي پاکستان حکومت لخوا په میوه او سبزيانو واردولو باندې یو پدري چند ټیکس سیوا شوې دي. وایي وړاندې به په یو ټن خوبانې باندې 10,000 او 25,000 روپۍ ټیکس راځي، په انګورو باندې 9,000 او 15,000 روپۍ ټیکس لګول شوی.
زمون کاروبار د سوا جه ختم شولې چې ابل کال ما پرون ټیکسونه ورکړې دي. ابل کال به ما د ټماټر وال دی 25-30 ټن وزن وي، اب ما یو ورک 25,000-30,000-40,000-45,000 دیات نه زیاته هره پر 45,000 پر ټیکسونه پر غلې دي. اوس ما پرون ټیکسونه ورکړ 3,20,000 روپۍ، 35,000-40,000-45,000 او 3,20,000.
د پیښور پروټو منډی کې د میوه کاروبار کوونکي وایي نوی ټیکسونو لګول سره د افغانستان نه راتلونکو میوه کاروبار راټیټ شوی دی.
مخکې به په کونواڼې د کابل د راتله ده په هغې باندې 15,000 روپۍ ټن خرچه وه، اوس په هغې باندې راځي 25,000 روپۍ ټن خرچه وه. نو دې سره تجارت هلته له مالونه کم راځي، تجارت دلته هم خراب شو، هلته هم خراب شو، خلک مالونه را لیږي، هغه نقصان کوي. مالونه باندې ټیکسونه سیوا دي، هلته ګراني ده ډېره. دلته چې 4,500 روپۍ کاټن والو ته کار ته 4,500 روپۍ کاټن یو سوک ناخلي مونږ له
که اوس دا امپورټ دلته دغه سي سختي نو ورځي کم اس کم 45 کروڑ روپۍ کلداري پاکستاني زموږ د خزانه تاوان روان دي. نه به راځي تاجر به نه راځي، دا څومره مالونه چې د افغانستان خپل امپورټ دی لکه انار شو، انګور شو، دغه شینه دا کېدای شي دوی تاجکستان سره اګریمنټ وکړي، تاجکستان او ایران او دغه شان دي هغه ورسره شوي. موږ داسې خبره چې موږ ډیره مشروبات جوړو نو پاکستان تجارت ورسره خود به خود په تباہ روان شو.
سوداګر وایي ک پاکستان حکومت له افغانستانه د میوه او سبزیانو واردولو یا امپورټ باندې لګول شوی ټیکس بیرته وانخلي نو د دې خبرې امکان شته چې له پاکستان نه د کینو او سبزیانو صادرولو یا ایکسپورت پیل کېدو باندې افغان طالبان په دې نور ټیکس ولګوي. په کال 2023 نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان نه په کینو واردولو یا امپورټ کولو باندې 3.5% نه زیات ټیکس لګولی وو. د همکار فرید شینواری سره عثمان خان، وائس اپ امریکا، ڈیوا، پیښور.
نړیوال بانک یا ورلد بانک په خپل ورستی راپور کې اندېښنه ښودلې ده چې د کال 2013 پورې دنیا به د اوبو د طلب او رسد په مینس کې د څلويخ پیسه د کمی سره مخامخ شي. په دغه اړه باندې د ډیوه خبریاله د رزاق نور تفصیل باندې کوي.
د نړیوال بانک د ریپورت تر مخه د دنیا لس فیصد آبادی په داسې علاقو کې ژوند کوي چې د واندنه د اوبو د کمښت سره مخ دي او تر 2013 کال پورې به په نړیواله کچه د اوبو د طلب او رسد ترمنځ سلويخت فیصد کمی راشي. د ماحولیات او ماهرین وای پاکستان هم له هغه هوادونو څخه یو دی چې د اوبو کمښت مشاهده کوي. دی وای په هواد کې د اوبو د کموالی لوی علتونه موسمي بدلون او د اوبو بې دریغه استعمال دی.
تقریبا اولس ملکونه داسې دي چې هغه د اوبو د نشوالي سره مختی پدې کې پاکستان چې د اوم نمبر دی دا غي ډيري وجي دي. یو وجه خو دا ده چې په کم رفتار سره مونږه اوبه استعمالو، مثلا د ګاډو په وینځلو باندې، د جامو په وینځلو باندې، په لامبه باندې، په لوښو وینځلو او نور داسې زمون کارونه دي چې پاغي ته مونږ د اوبو ډېر به درېغه استعمال کوو.
د ماحولیاتی چارو سیړونکو وای په کال 1902 کې د هیواد یو وګړی په سر 15.5 زره کیوبیک میټر اوبه موجود وي، خو نن سبا دغه مقدار 1011 کیوبیک میټر ته راټیټ شوی دی، کوم چې په نړیواله کچه د اوبو د کمی د حد نه یوازې 11 کیوبیک میټر سیوا دی. د ماحولیاتو ماهرین وای د پاکستان په کچه په یو کال کې چې څومره اوبه د ځمکې نه راوستل کیږي هغه عمر دوباره نه ریچارج کیږي، چې له عملې د اوبو د کچې ټیټې دو تر څنګ معیار ته هم زیان رسی.
موږ چې سونه اوبه جمع کوو هغه شپې ته بیلین کیوبیک میټر دی، او موږ چې سونه راوباسو نو موږ 15 شپې ته بیلین کیوبیک میټر اوبه چې دی هغه موږ راوباسو. د دې سره بیا نقصان سره جوړیږي، نقصان دا جوړیږي چې د موږ سره د اوبو کم لیول چې دی هغه هر کال لاندې ځي. دوسه پورې چې کم اسټیمیټ لګېدلې نو یو میټر سالانه د دې دا لیول لاندې ځي، او دا غي سره دا شي کیږي چې د دې سره د اوبو هغه کیمیاوي ترتیب بدل شي، کم چې بیا د مختلفو بیمارو او دې سبب جوړیږي.
سیلون کې وای د اوبو د سرچینو په اساس پاکستان په نړیواله کچه په 43 نمبر دی، او د اوبو د رويستلو او د اوبو واپس ورکولو یا ریچارج کولو چې کوم شرط ده نو په هغه کې په 143 نمبر دی. دی اندېښنه ښایي چې راتلونکي جنگونه به د اوبو په سر رامنځته کیږي. باید د اوبو د خوندیتوب لپاره په معاشرتي او حکومتي کچه کوټلي ګامونه واغستل شي.
معاشرتي زموږ د ځموري جوړیږي چې موږ د اوبو په استعمال کې کمیرا ولو او د دې بدراغه استعمال نکو. د حکومت په کچه دا ضروری ده چې مونږ واړه لوی ډیمونه جوړ کو او کم شي د بارانونو سیلابونو او برازي هغه مونږ را یوځي کو، نو نه صرف د سره به مونږ د دینه بجلی پیدا کو کم شي زموږ ډیر ضرورت ته، خو سره سره به د وبخور د پاره او به د سکو د پاره او بم چې نو هغه مونږ ته مویسر شي.
د کال 2023 د جولای په 14 د اوبو د وسایلو مرکزی وزارت لخوا د پاکستان په سینټ کې جمع کړی شوی ریپورت کې ویل شوی وو چې د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې په 13 کلونو کې د اوبو کچا 15 فوټه نه تر 15 اویا فوټو پورې لاندې تللی، چې تر ټولو اغیزمنه پکې خیبر قبایلی سیمه خودلې شوی. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خبرمنو اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي. د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه او مرکه تازه خبرونه زموږ همکارانو وخت په وخت باندې تاسو لپاره د نړۍ د ګډ ګډ نه راجمع کوي، او تاسو لپاره د ډیو په ویب پاڼه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې دی. دا چې په ټولو نړۍ د رسنیو باندې هم د ډیو چې کوم اکاؤنٹ په اړه باندې تاسو لپاره ټول معلومات د ویډیو ویډیو وی او د لیکل شوی باندې د لارې لاندې پروتین د خامخا وګوري ځان خبر کړي، او زه اشفاق ومن د دې خبرونه څخه سره د خپل همکارانو تاسو نخلې اجازه د لا فهمه.
Thank you.